احمد شیبریم د ازادي رادیو د ریاست په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستنه شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري یا هم د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالي کمشنری وایي چې د اپریل له لومړۍ نیټې تر ننه له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو تر نیمایي زیات ماشومان دي. د چک د ځانګړو ځواکونو څلور غړي د یو افغان سرتیري د وژلو په تړاو په برنو ښار کې محاکمه کیږي. چکی رسنیو نن راپور ورکړ چې دا قضیه د 2013 کال له پیښې سره ارتباط لري. هغه وخت د هرات په شینډنګ کې د خان په نوم یو افغان د چک د پوځي ځواکونو د سپیو یو روزونکی پروخاسکا په ډزو وباشه او دوه تنه نور ټپیان کړل. خان تر تحقیقاتو لږ موده وروسته سا ورکړه. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې دا څلور سرتیري په ورته وخت کې د بډو په اخیستو او له پوځي احکامو په سرغړونو تورن شوي دي. نن د اپریل 22مه د مځکې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو بیان کې په دې مناسبت ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ستونزو سره مخامخ هیواد دی. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې راځئ 2015 کال د خپلې مځکې د سلامتۍ په کال بدل کړو. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د مځکې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې زموږ مځکه چې زموږ د مور حیثیت لري تبې نیولې. شاغلی ګوتیرش دې ته اشاره وکړه چې پروسه شکل تر ټولو توت کالو. بیا یې وویل چې علت یې د ګلخانه ګازونو خپرېدل دي. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین مراسم به د راتلونکي شنبې په ورځ د واتیکان په سن پیټر میدان کې ترسره شي. ټاکل شوې ده چې د نړۍ د بیلابیلو سیمو جګپوري چارواکي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله خواله رسنۍ کې اعلان کړی دی چې له خپلې میرمنې ملانیا ټرمپ سره به د پاپ د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا به وروسته تر دې چې د جنوري په 6مه ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه بهر ته د لومړی سفر وي. سرزر نن د نړۍ په بازارونو کې یو اونس په 3500 ډالرو و پلورل شو چې دا قیمت د طلا په تاریخ کې بیساری دی. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو تر اعلان او د امریکا د مرکزی بانک پر مشر د هغه تر نیوکو وروسته پانګوال د سرو زرو اخیستو ته هڅول شوي دي. په تیرو دریو اونیو کې په نړۍ کې د سرو زرو بیې 15% کې زیات شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د بهرمیشت افغانانو جرګې په کابل کې د طالبانو له مشانو سره تر لیدو کتو وروسته د کندهار تکل کړی.
مشران دمن سره هم نظر او دای موږ ته ویل چې د دې د منګه کندهار تر سي او دا کار شوې ده. مشران ته د کندهار ته خبرې شوې دي.
د دغه جرګې غړي هم کندهار ته ځي. دغه بهرمیشت افغانان هڅه کوي چې طالبان د نجونو شونځي پرانیزي. بلور ته مو په دې خبرونه کې د افغانستان د پرانیستو شونځیو لستونزو خبره.
وضعیت خراب ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي.
په پاکستان کې میشت افغان کوچیان د ستونزو لري چې د بیرته ستنېدو پر مهال پولیس نه پریږدي چې مالونه ورسره یوسي.
د شپې تقریبا یونیمه بجې راغله. بیا زه ور ووتلم. بیا مې غوته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللی جرګوي له طالبانو سره د افغان جنو د تعلیم ترڅنګ د شزو حقونو او بیلابیلو مسایلو په اړه خبري کړې دي. د دې جرګې جنو غړي ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پهن وزارت په ګډون د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره دوی لیدلی او په خبره اراده لري چې په کندهار کې د طالبانو د حکومت له رهبری سره هم د دې موضوع اړوند خبري وکړي. دغه جرګوی چې لس دکړو د ټولو محروم جنو د تعلیم او لشپژم ټولګي پورته د جنو د شونځو د خلاصون اړوند دي د طالبانو د حکومت اکثره چارواکي سلا کړی دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 5 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره یې لیدلي او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې ده 15 کسیزه جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادا کوي چې دغو دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپلو دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د جرګې وی غړي زرکی ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 5 ورځ د اپریل په 21 ازادي راډیو ته وویل
د
میرمن ملیار خبره دا ډله چې د اپریل په 14 افغانستان ته رسیدلې او ټاکل شوی د مې تر 4 مینیټې دغه هیواد کې پاتې او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم لزده کړو محروم یو شمېر نجونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یوې اوسیدونکي او د 10م ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس لزده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل زموږ لپاره
ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسته چې هیواد اوسخه ځکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي ځکه دا بیخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي او په پوهنتون کې لزده کړو راګرځول شوي یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله منې دي او په خبره یې اوس د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز 4م کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډېر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دی ویلي خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرز العمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثانی امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له 6م ټولګیو پورته ښوونځیو پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او مؤسسو او اکثرو دولتي ادارو کې خزی او انجونې لکاره هم راګرځولې دي. اکثر کورنۍ وخت نه وخت ازادي رادیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغه بندیزونه نه واځي د دوی د کورنۍ د خزینه او ژوند تریخ او تیار کړای بلکې په ځانګړې توګه د هغه کورنۍ اقتصادي حالات یې له نورین سره مخ کړای چې سرپرستانه او نفقه ګټونکي خزی دي. دغه محدودیتونه او بندیزونه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقوقو کړنو بنسټونو خبرګونونه او نیوکې راپارولي خو طالبانو له دې هر څه سره سره نه یوازې دا بندیزونه لري کړي نه دي بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د مارچ په 22 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 4400 تعلیمي کال پیل سره نږدې 4000 نور انجونې د زده کړو له حقه محرومې شوي چې له دې سره د زده کړو د محرومو انجونو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه انجونې به د ښوونځیو پاتې سي.
د بهر میشت افغانانو جرګه په کابل کې هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو ښوونځیو چې پرانیستي دي یو شمېر زده کوونکي د درسي کتابونو شکایت لري او وایي چې ښوونکو شمېر کم دی. یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې د ښوونیز کال له پیله د یوې میاشتې په تیریدو سره هم دوی ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. ځینې ښوونکي هم دا ستونزه مني او وایي چې د کتابونو او درسي موادو نه موجودیت په ښوونځیو کې د زده کړو سیستم ګډوډ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
فرید چې د بغلان ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکی دی وایي په ښوونځي کې د زده کړو بهیر د درسي کتابونو د نشتوالي او د ښوونکو د کمښت له امله غیر منظم او زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه د ښوونځي په لسم ټولګي کې یم. له یوې میاشتې راهیسې زیات وخت کېږي چې ښوونځي پیل شوي، نه کتابونه لرو، نه درس شته او نه ښوونکي. موږ له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته کتابونه راکړي او زموږ ستونزې حل کړي، ځکه چې زموږ وخت ضایع کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي تعلیمي کال له پیل نږدې یوه میاشت تیریږي. د یو شمېر نورو ولایتونو د زده کوونکو کورنۍ هم شکایت کوي چې تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي او په ښوونځیو کې هم د بیلابیلو مضامینو د تدریس لپاره د ښوونکو کمښت موجود دی. د کابل د قلعه زمان خان سیمې یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په یولسم ټولګي کې دی خو درسي کتابونه نه لري. نوموړې وویل چې پلار یې هم دومره اقتصادي توانایي نه لري چې هغه ته کتابونه او نور درسي مواد برابر کړي.
زما ورور ته یو لسم ښوونځی کې، نو هغه څه هر ورځ د ښوونځي نه راځي، وایي چې کتابونه لرو، دا مضمون مکتب کې هېڅ نشته. نو ډېره وضعیت خرابه ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې ښه نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي. زما پلارجان هم بیکاره ده او کار نه کوي، نو نشي کولی خپل ورور ته کتابونه واخلو د بیرون نه.
په ورته وخت کې د یو شمېر حکومتي ښوونځیو ښوونکي هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د درسي موادو نشتوالي د زده کړو سیستم ګډوډ کړی او دوی نشي کولی په سمه توګه تدریس وکړي. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي یوې خزینه ښوونکي د نوم د نخ خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه مکتب مو کتاب وجود نداره، مواد درسی نیست و مشکل رو برستیم از اینکه کتاب نیست و قطاسیه نداریم و شاگرد درست درس نمیخوان و ما هم درست تدریس کرده نمیتوانیم. در مشکلات مکتب زیاد هستن.
افغانستان په ښوونځیو کې د کتابونو او نورو تدریسي موادو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده. آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکو وخت نا وخت دغه ډول ستونزې راپورته کولې او دغه ستونزو ته یې د رسېدو غوښتنه کوله. په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویان احمد منصور حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډیری کورنۍ نیوکه کوي چې تیر جمهوري حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د پوهنې په سکتور کې میلیارډونه ډالر ضایع کړل، خو د کتابونو او د ښوونکو د کمښت د ستونزې د حل په برخه کې هیڅ ډول بنسټیز کار ونه کړ. دوی دغه راز وایي چې واقعا د طالبانو له رسیدو وروسته لږ بګم ټولګیو تر پوهنتونو د نجونو په زده کړو بندیز ولګید او طالبان د دې پر ځای چې د زده کړو کیفیت او د کتابونو او درسي موادو کمښت ته پام وکړي، د زده کوونکو یونیفورم او ظاهري بڼې ته پام کړی او مدرسې زیاتې کړي. په دولتي ښوونځیو کې د کتابونو او نورو درسي موادو ښوونکو د کمښت پاړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې تازه د یو شمېر ښوونځیو مدیرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دعوی کړي چې د طالبانو حکومت د نجونو له ښوونځیو څخه لوم تر دولسم ټولګي پورې د کتابونو د راټولولو او د هلکانو ښوونځیو ته د لیږدولو پروسه پیل کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف وایي د تیر میلادي کال سپتمبر رئیس له پاکستان افغانستان ته د سنو شویو افغان کډوالو یوه لویه برخه ماشومان دي. افغانستان ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وای د سرپنا د نه موجودیت په ګډون تر شوند له بیلابیلو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومان نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اته میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا دوه په دریمه برخه ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د دغه ماشومان په منځ کې وسو دواته د بیرته ستنېدو په جریان کې ل خپل کورنۍ څخه جلا شوی وو، خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نو موري ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوی. خاغلی اویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې لرستنو شوی او افغان ماشومانو سره کتلی. افغانستان ته ستنې شوی یو شمیر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکو عمران چې شپږ اولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو دراتونکو په اړه سخت اندېښمن دي.
هلته من کار کولو کارم روانو په گاډۍ باندې می سبزی خرڅوله زمونږه ژوند خروان ولته مزدوریم پیدا کېدل کارم کېدلو ماشومان مکتب ته تلل مدرسو ته تلل هغه مصرفونه زمونږه پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو دلته اوس کارونه نشته دي د کور کرایانی جګی دي ماشومان مکتب نه پاتې دي د مدرسو نه پاتې دي یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او گریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پیښور خار په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېر زیات مشکلات سره مخ صرفانه نشته کار روزګار نشته موږ هم خپه ټوله فیملی خپه ماشومان هم خپه ټولنه پاتې درسونه سپاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13مه د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي وو چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 50 تنو څخه یو له 50 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي وو چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,500 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دې ماشومانو 2/3 برخه یې لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي وو چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هیواد کې د میشتو بیا اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیچر د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېرې 0,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري سل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ یې د کرکې لامل ګڼلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22مه په خپل اکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکي ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19مه ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونشي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په تیرو درې اونیو کې تر یو لک ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. بل لور ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونامال مرستیال سره په کتنه کې د هغو افغانانو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې هیواد ته په وروستیو کې ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې مولوی عبدالکبیر د یونامال مرستیال مشر اندری کاراتو ته سره په لیدنه کې وویل چې د افغان کډوالو ایستل او له هغوی سره ناوړه چلند به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خراب کړي. په بیان کې د اندری کاراتو ته په وینا راغلي دي چې ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو تیر کال افغانستان ته 133 میلیونه ډالر بشري مرستې لیږلې او ډاډ یې ورکړی چې دا به دوام ومومي. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا څلور لسیزې هلته اوسېدلې دي. دغه کوچان وایي دا مهال په هیڅ ډول سندو ته چمتو نه دي ځکه چې کم وخت کې هلته خپل شتمني او څاروي نشي پلورلی. دوی وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د اخراج په صورت کې خپل څاروي افغانستان ته هم نشي اړولی. دا چې دا کوچان د پاکستان په کومو سیمو کې اوسېږي او د اخراج په صورت کې به یې عمده ستونزې شوي د دوی له استازي ملک روزي خان کوچي سره اسدالله الدین مرکه کړې.
لکه امیږي چې دی وس دی وخت لنګي دی په دی وخت خوارم دی لکه واخب کې نسته کنه د قرباني ټیم کې نه خرڅيږي دا نو دوی بیا اوس بیګای ویل چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو هغو ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې دا مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته که نه او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا 15 میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا هم غټ شوي تیاری خرسلاو ته برابر یا دا میګی چې کومې دي داغم لکه په غوخه کې تیاری کنه نو وس سنځ ډیر زیات دي دغه سنځ دي چې کوچانو خو ډیر زیات دي د کوچانو خو څوک دسه لدین خوام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډیر موږ له یادخ نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه بم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل دي کور مې جنسي په خوا ستونزې ډیر زیات دي نو اوس دې سره خلک ډیر زیات پریشان دي
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندې او کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتا سونه سې کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چتا سو حالت غټولنې سره پیوند کړی او نسې کولای چې هغه ټولنه پرېګ دی
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي وزي کوي او د نیمایي بیا دا سدي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان څه داسې ده لکه خو شان لکه کوچانو داسې ده کنه یو جی بل جی د پاسانه دوی تللای راتللای سي او بل دسې دوی اکثره دلتم دا چوپالونه ورته وای کنه سفر ورته وای دغه کې وسی کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه وسیږي نو ستونزه خو دغه دسې ماشومان دي هغه د وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري په خوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅې کړي دي او لا په مغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي نو هغه منځکه اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتک نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عمل ته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونه درکول یعنی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتک کو مثلا په پسرلی کې وولي کې د بر وطن ترات للی مثلا په زمي کې چې هوا سړې در لار وطن ته للی تاسو د حقوق کوچانو په ډاله کې نه یې
نه موږ په هغه کوچانو ډالو کې نه یو موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري و یو قسم مالداري د افغانستان و چې هغه ته افغاني میږي ویلې افغاني میږي چې وي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک چې وو هغه بیا د کرغه میږي ورته وایي همدغه یې پیدا کړي همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل بیا دغه کاغان ناران سواد دی علاقو ته تلل په وړي کې او په زمي کې بیا دغه دلته په دې پته جنگ او میاوالو تلګن په دې کې وسیدل نو موږ هغه خواته نه تللی پاکستان ته موږ کلم نه تللی بس افغانستان ته
او دغه کوچان دغه کوچان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې وسیدلې دي دریم نسل اوس حالت د ژوند کولو په حال کې دی شمیر څومره تر رسیدي آیا تاسو د کوچانو اساسې توپ کوي تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درنی می سلور لسیزې وسیدلې دي
بله تقریبا په دې علاقې کې کم نس کم سیدیم کوچان ل زر یو نیم زر لکه پنځله سونه زیات کورنۍ دلته په پاکستان کې دا ماته څه کومه معلومیږي کنه نور خو د دې ډیر قسمونه خلک دي کنه نو دا کوم د موږ د همزای کم چې دا تقریبا تر پنځله سونه زیات کورونه دلته دي موجوده
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي
موږ د پاکستان په ټکسالیا سیمه کې میشو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجنګ په سیټ کې میاوالا اخوا تروات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې موږ میشي زیات خلک دلته دي
او ټکسالا په هغه کې دا ټکسالا په دې پندای شاوخوا کې درول پندای کې دا
راول پندای کې دا ټکسالا او راول پندای ضلع کې دا
نو اوس خو راول پنده یو اسلام آباد نه د غنور کډوال را باسي پاکستان هغه کسان چې کارتونه لري د ای سی سی او پی او آر کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزې له دې وطنه
bale mukta ham khpal har kurta ha kum afghanai da pa pakistan ki usi har kurta raghli di mukta khpalam de shpe raghli u bi ad shpe raghla mukta takriban alta
لاس پنځه لس کور په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجې راغله، بیا زه ور ووتلم، بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي. هغو وویل موږ ته ټول کسان وښیې او موږ کارټونه وښیې، دا دوها ده. موږ ورته وویل چې ټول ویده دي، یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارټونه هلته راوړو، ټول به وګورو. نو بیا هم په څه خواره باندې بس شپې رسخت کړل. نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې په اکثره د دې کې چې د ورځې کوچیان خلق میگی سروی یا وزی سروی دیتم راضی دیتم راضی دا مونیسی زر دو زر درې زر داسې پیسې تر واخلي بیا پریدي. او نیم داسیم کېږي چې کارټونه تر واخلي، کارټ تر وسی تانې ته، نو بیا په تانې ته پسې ورزال ته رازال ته، نو تقریبا زیاتې پیسې اخلي.
او ملک صاحب، دغه کوچیان چې دي پنځلس سوه کورنۍ شاوخوا چې هلته مثلا اوسي دایمي په پاکستان کې، څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناختي کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه، ای سی سی او که پی او آر، هغه د یونیسیار والا کارتونه، کوم کارتونه سره تاسو اوسئ؟ او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناختي کارت نه لري؟
بله، داسې کسان ډېر کم دي چې کارتونه نه لري، ولې په دې سیده کې زیات پی او آر کارت لري. دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل شوي دي. او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوه داسې کسان بیا دا زیړ کارتونه هم لري، دا ایس ای سی چې ورته ویل کېږي. دا اوس ډېره مشکل دی کې دا. نو دې سره اکثره خلک خو لاړ، کوم یو کورنۍ کې چې یو دوه کسان وو هغه لاړ، او جنو کې وسم لاستا د دواری ټیم لږ ورکه تقریبا د جون تر شپږم میاشتې اخر پر سټیم ورک د خلک فلالم وسته دي. نو دا ډیر زیات ستونزه سره وسم مخ دی. او جن داسې کورنۍ مو کې ستاده چې د کوچانو کې چې در شپږ کسان پاملو، او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتل، او درې کسان ماشومانو سره یې پاتې کړل، دلته پاتې شول. هغه لکه نیم په نیمه یې واړول، نیمه هلته پاتې شو. او نیمه داسې کورنۍ هم شته موږ کې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل، هغه ټان سی سی والا او هغه ته بوتل. نو مشکل ډېر زیات دی خلکو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو کوچانو استازی ملک روزی خان کوچی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلته په اسپیتالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خیش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري اسپیتالونه چې جو وجهت مثال مراجعه کوي یا حالت زی هلته بیا خواري نه سره خیږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دی چې وایوستا یې کار کېږي، که وایوستا نه ونه کېږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی وو. نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته. مګر هغه چې مریض ور وړی وو، مازګر دی ورته وایي چې فلمه نوره نه درلوده، ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایوستا یې بیا هم هر ځای کار کېږي، که چیرې وایوستا نه یې یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي، ماشومان پر برابر کدلویان پر برابر. دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان، هر یو د بای هغې ته نسي کړلی. بیا شاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دغه نه پیسې چې مثال د پره سرمایه دار نه پس ورکاږي، دغه نه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښلی ده تر اوسه پورې، نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښلی ده، نه په شخصي کښلی ده، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کوي چې ته دا خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بې وایسې سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي، ایا دوی دوه لمبر شی خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دوی شی در خپل قیمت په الله خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم. زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خپه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخ و. نو ګیټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی. او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له ازادي راډیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو تکون کو هیله لرم چې ټول بجوړ رو او صحت مند به استی. یو ځل بیا ګران زده کوونکو، ستاسو خدمت ته زه حاضریږم او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اووه دېرشمې صفې څخه پیلېږي تر اووه څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي، که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ یې جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کې داسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت ده، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه یې کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له شلو میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني زنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په درویو برخو ویشل سوي دي. لومړی زنځیرې یا اسکلیټي اسکلیټ یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړی سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په درویو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا زنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده. الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبو او غیر مشبو. چې مشبو یې بیا موږ او تاسو کولی سو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبو یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډایي سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانون او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی دی، چې یو سایکلو الکانون دي او بل هم سایکلو الکینون دي. او اروماتیک چې و ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درېو برخو ویشل سوی ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او درېیمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په درېو نورو برخو چې عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه په دې درېو برخو باندې چې سوې ده ویشل سوې ده. چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړۍ کې د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي، چې دی کیدلی سي چې هیدروسکلیک مرکبات چې شکري جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. الفاتیک هایدروکاربونونه او مرکبات چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره داسې په مشبو، چې مشبو یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه، او غیر مشبو له چې موږ او تاسو ویله الفاتیک مرکبات چې دي، دوی بیا په الکینونه اول الکاینونه باندې ویشل شوی دی. خپل الکانونه بیا هغه مرکبات چې د کاربن د اټومونو ټول ویلانسونه د هایدروجن د اټومونو په واسطه سرچشمه شوی مشبو شوی، او په هغه کې د کاربن د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونه اړیکه وجود لري. او الکینونه بیا خپل هغه مرکبات چې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ دوه ګونه اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي، او په دې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه آی الکاینونه چې دوی خپل مشو تاسو وایو چې په دې ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکباتو کې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ درې ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله به د هایدروجن دوه اټومونه چې شکیږي لږیږي. او په دې ترتیب سره یو هم اوروماتیک مشو تاسو ویل چې اوروماتیک هایدروکاربونونه چې دی بي دي بیا په خپل ترکیب کې چې د بنزین کړي لري، لکه خپل بنزین چې د نفتالین د او انتراسین چې د نفتالین چې د بنزین د دوی کړي څخه او انتراسین چې د بنزین د دوی کړي څخه چې شوی د تشکیل شوی ده، او دی په خپل منځونو کې د کاربن او کاربن ترمن دلته یو کړي چې شکوي رامنس کې، یا هم د بنزین د څو کړي یو د تراکم څخه کېدای شي چې شته لاست راوړل شي. رتو کرانو زکون کوس موږ او تاسو د عضوي مرکباتو ډلبندي موږ او تاسو ولیدل چې پر سو برخو شته اوس راځو په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونو پیژنو چې د هایدروکاربونونو چې د په بیلابیلو ډلو کې کېدای شي خپل وظیفوي ګروپونه ولري. د هر وظیفوي ګروپ د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا وظیفوي ګروپ وجود لري، لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې ویني چې موږ تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې د کاربن او کاربن ترمنځ یوازې یو ګونه اړیکه وجود لري. د مثال په ډول موږ تاسو وایي چې د دې مرکب نوم چې ته ایتان ده، د ترتیب کچیر د الکینز یو بل مثال په ډول سره موږ تاسو ګورو د دې وظیفوي ګروپ چې د کیدای شي چې د دې ترمنځ شو ولري د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه وجود ولري، او د دې مرکب نوم موږ تاسو وایي چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین وایلی سو. او په دې ترتیب سره کچرو ګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه لري چې د دې بیا موږ تاسو بیوتایدین وایو یا هم بیوتا ډای وایو یا ډای بیوتای. زو ګرانو زکون کو اوس موږ تاسو د لوس په دې برخه کې په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بیلابیل ډلو کې دي کولای شي چې بیلابیل وظیفوي ګروپونه څخه استفاده وکړي، او بیلابیل وظیفوي ګروپونه شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربن او کاربن د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله منځته راغلي دي. د کاربن او کاربن د ترمنځ د اړیکې پر اساس باندې موږ تاسو ګورو دلته چې خپل د الکینز مرکب کې موږ تاسو د کاربن او کاربن ترمنځ دلته یوازې یو ګون اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان، په دې ترتیب سره د دوه مرکب د کاربن او کاربن ترمنځ به تاسو ځیر سي چې دوه ګون اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین ده. او دریم مرکب یا وظیفوي ګروپ ته تاسو ګوري دلته د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګون اشتراکي اړیکه وجود لري چې تخپل ده یا هم ویل سوچ دا ایتاین ده او یا هم ویلی سو چې دا چې شي ایسیتلین ده چې د الکتروفیلیک د پاتیشن څخه یو پاتیشن پر اساس باندې ترتیب شوی ده. او دلته په دا دریم وظیفوي ګروپ کې بیا تاسو ګوري د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه ده چې د مرکب نوم ته بیا موږ تاسو وایي چې دا بیوتادین دی، او په دې ترتیب سره بنزین هم شوډلای سو چې د خپل په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپ نه. او بل ګران زکون کوم موږ تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپل هغه مرکبات چې د یو میتلین یا هم د یو میتلینی ګروپ په اندازه یو د بل څخه دوی شو لري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کیږي. چې هومولوګ سلسله خپل په الکانونو الکینونو او الکاینونو کې کېدای شي چې وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو د ایتان مرکب او لمړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په دې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي، او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان بیوتان پینتان هیگزان هیپتان او دغه سي ادامه لري چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دی او هغه چشتي نومان دی او دا هم را تاسو کولای شئ په دې شمیره سره وای یا هم ترتیب کو. دا د القانون هغه هومولوګي سلسله ده چې کولای شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې چشکو استفاده کړو. لازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم د عضوي کیمیا کې د عضوي مرکبونه او د هغوی هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دي له ځینې عضوي مرکبات. موږ او تاسو د هایدرو کاربونونو او د هغوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب شوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته د هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میتانل، ایتانل او پروپانول، بیوتانل او داسې نور. او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو زده کوونکو چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره ده او کېدای شي چې داسې هم یو شکل چې شکري یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي. او بل ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کې ترکیب شوی ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې په دې مثال کې یا هم په دې موډل کې ویني چې ترکیب سره. او سلرن ډول ګرانو زکون هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کې موږ تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوی ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کې ویني تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوی ده ترتیب شوی ده. او دوی چې د زیات وخت کېدای شي چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کې د څو وظیفوي ګروپونه هم کېدای شي چې شتون ولري هغه به موږ او تاسو د کېدای شي چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې تشکرو وشیو چې هغه به مثالونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره ورکړی چې په دې ترتیب تاسو وګوري د میتانول مرکب په دې ترتیب سره موږ تاسو داسې نور مثالونه هم شو کولای شو ورکولای شو مثالونه مثال لکه موږ تاسو شوای دا د فونکشنل هغه د ګروپ اساس یا د سو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونوفنګشنل ګروپ په دې سره یادی چې دوام چې د د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنګشنل ګروپ او د دریم معادله چې تاسو ویني په دې ځای کې د به د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي د امینو اسید او څلرم چې تاسو ویني هغه د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي اسیتو اسید د چمړو تاسو د سالونه هم چې شکرله ورکړله. رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست په دې برخه کې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هالایدونو وظیفوي ګروپونه دي کېدای شي د عضوي مرکبات سره چې د هالایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغوی چې دي د هالوجنونو یا هم د هالوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو ترمنځ اړیکه چې د هغه په مولکتیکي ډول سره وجود لري چې دوی کولای شي رادیکلونه تشکیل کړي او د دې وظیفوي ګروپ په بڼه سره چې شي یو فعالیت ښکاره کی او د پاسانی سره وکولای شي چې د دې تلمنګ یو تعامل تر سره شي او هایدرو کاربونونو هالوجنی مشتقات شکړي لاس تراسی یا هم وجود راسی. دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګران زده کوونکو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کې دی چې د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه چې شو سي جوړ سي وي یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړش لمه خمر او تاسو په دې ډول سره ویلې سو چې د خپل د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ته او دریم د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ ته چې د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ هم تاسو ویلې چې د یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه کلسوی د چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ شوینی چې د کاربون ترمنځ اړیکه موږ تاسو دوه ګونی د او د هغوی یو اړیکه کېدای شي چې د دوی ترمنځ د سیګما اړیکه جوړ کړي. او سلرن د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګران زده کوونکو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ شې موږ تاسو وینو چې د هم د دوی هغه عمومي فرمول ده او په همدې اساس باندې موږ تاسو وایي چې دوی چې د کاربونول ګروپ او د هایدروکسیل ګروپ گروپ څخه چې سوي دي جوړ سوي دي د امینو وظیفوي گروپونه دي د امینو وظیفوي گروپ د ایتورو وظیفوي گروپونه دي او د تیلو گروپ او هم سلفایدونه دي دا هم د ایتورو هغه وظیفوي گروپ پروګرام زده کوونکو چې موږ تاسو وینو د اکسیجن او دوه رادیکلونه یې جوړ کړی دي لکه اوبه ایتانول دا ایتایل ایتر او بل ګرام زده کوونکو یو هم موږ تاسو د امینو وظیفوي گروپونه درلوده لکه تاسو چې وینئ دلته موږ تاسو لومړنی امین دویمی امین او درېمی امین او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چش کولی شو لاسته راوړلی شو او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې او څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص د اولسم صفحې څخه پیلېږي تر یو دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیل لوست شیول وستل چې محلول څه ته ویل کېږي د محلول اجزاوې وې د محلول ډولونه وه او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو د محلولونو خواص چې دي ډېر خواص یې د هغوی د حل شوي او د حل کوونکي مادې پورې اړه لري د بېلګې په توګه که چیرې محلول د یو تریو خوند درلودونکي وي دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکي مادې په ماهیت پورې اړه لري نو البته چې د محلول کښې یو داسې یو ماده حل شوې ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده پخپله یو تریو خوند درلودونکې وه د بېلګې په توګه نارنج مالګ او داسې نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه دا تریووالی د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص چې دي موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري کېدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت د محلولونو د ذراتو په حرکت یا هم د اسموس عملیه اسموتیک فشار د محلولونو براس او داسې د شیدو ټکي او داسې نور پورې کېدای شي چې اړه ولري نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري چې یعنې موږ او تاسو وایي دلته د کینتکي واحداتو په واسطه سره کولی شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواصو په نوم سره یادیږي یا هم په یو بل عبارت داسې وایو که چیرې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې خپله د اسموس عملیه اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص چې کولی شي یو محلول د دوی د محلول هغه خواصو پورې مربوط اوسي لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي او حل کوونکي مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایو چې کله د دوی غذرې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت یې جریان پیدا کړي عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده د بېلګې په توګه تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو یو ماده مالګه په نظر کې نیسو په جوش کې مو اضافه کړې ده غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو د دې اوبه په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطحې کمه سطحه هغه لوړې سطحې ته چې کېږي انتقالېږي او د لوړې سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي د لوښي تلته کښته برخې ته راځي د مالګې د ذراتو سره دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړې سطحې ته او د لوړې سطحه د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو تاسو ګران زده کوونکو یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کې شمیره تاسو ویله کې داسې چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس عملیه پر اساس باندې چې تعین سي هم اړول لري. د اسموس عملیه چې د ګران زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیما تیرېدونکې وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د خپل داده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي چې په اصل کې د خپل د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده. یعنی ذرات پر یو لور باندې چش کیږي یو طرفه خپریږي او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیز محلول ته تیر شي چې دا قوه بیا ځینې وختونه د غازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چش سي په لوړ فشار کې تیر سي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای سي چې ټیټ فشار لاندې هم چش وسي یا د ټیټ فشار په ورکولو سره هم کېدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر سي. نو دلته یو نوه قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کیږي چې دوی ذرات چش کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چش کړي تیر کړي. دغه قوه خپله د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپل ځان ته ځانګړي آلې لري چې د هغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو چې یو هغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادیږي چې اسمومیتر چې د خپله یو پرده لرونکي لوښي ده سوري لرونکي دی چې پر سر باندې یو کارپ ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیوب په واسطه د سیمابو او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل شوی دی چې بالاخره د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو. زه ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو دلته په دې برخه کې ایزوتونیک هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې باس کو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګرانو زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکري جوړ کړي. کچیر موږ تاسو ګورو د مخړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدی چې د هغه 15% داسې چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شکري یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو ویني. او خو دغه ایزوتونیک عملیات چې د کېدای چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کېدای شي چې په هغوی کې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه کچیر وګورو دی او کچیر د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د ستاندرد او د هغوی سره موږ او تاسو شکرو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چاته نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نوع رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپله بیرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي. که چیرې وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کېدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کېښودل سي په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چیوي پرسیږي کله چې وپرسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت چې د پلازما د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کیږي چې په نتیجه کې حجره چیوي او له منځه ځي. خو په دریمه مرحله کې د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو ستاندرد حالت سره پرتله کول څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چې کیږي رامنځته کیږي په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کیږي، لکه موږ چې مخکې هم وویل دې رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کیدای شي چې په ځینو حجرو کښې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا سي، چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسیدلو څخه وروسته هغه حجره چوي او له منځه ځي، چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبعي عملیاتو کښې د جزئي فیزیولوژیکي محلولونو کښې او په همدې ترتیب د وینې په ترکیب کښې او پلازمایي ترکیب کښې کیدای سي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسي. ګرانو زده کوونکو، رالو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د حل شویو مادې په شتون کې د حل کوونکې مادې د براس د فشار ټیټېدل وایو، چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمېرل کېږي. که چیرې موږ او تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچوو، دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه چشي سي براس سي. کله چې دلته دا اوبه براسیږي، دلته یوه اندازه فشار واردیږي، هغه فشار چې خپله د مایع د پورتنۍ برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د براس په شتون کښې رامنځته کیږي، چې دې ته موږ او تاسو خپله د براس فشار وایو. دلته مایع مواد د تودوخې په هره درجه کښې براس کیدلی سي، چې د مایعاتو د براس چټکتیا د هغوی د پورتنۍ سطحې د مالیکولونو په شمیر پورې اړه لري، چې موږ او تاسو مخکې هم وویل چې په دې ځای کښې یو نوه مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري، په دې دوه شکلو کښې موږ او تاسو یو تښتېدونکي او بل نه تښتېدونکي مواد وینو. که چیرې وګورو نه تښتېدونکي مواد چې دي په مایع کې حل کیدونکي یا په مایع حل کیدونکي کې حل شي، تل د مایع په سطحه کې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمېر د لږوالي لامل کیږي، چې د دې باعث کیږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پورتنۍ سطحې ته څه شي وکړي، حرکت وکړي یا هم وګرځي، چې دغه د براس چټکتیا ټیټوي. کله چې د براس چټکتیا ټیټه سوله، د مایع د براس فشار هم ورسره څه شي کیږي، ټیټیږي. نو په همدې اړه د رول په نوم سره یو عالم که چیرې وګورو موږ او تاسو ته داسې بیانې وایي، د حل کوونکي د براس فشار د حل شویو مادې په شتون کې په نری نه تښتېدونکي محلولي موادو کښې تر څېړنې لاندې ونول، نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د براس فشار د نه تښتېدونکي مادې په شتون کې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپله پیچې د حل کوونکي مادې د براس او فشار د حل کېدونکي مادې پښتون کې ده، او پیچې د خپله دلته د خالص حل کوونکي د براس فشار ده، او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده، چې دا مولي برخه کېدای شي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي، چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تښتېدونکي نه تښتېدونکي مادې پښتون کې دوی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګرانو زده کوونکو، د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځو. موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواصو وپېژندل، هایپوتونیک هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم وویل چې یوه ماده هغه وخت په ایشېدو راځي چې د هغه د دننني براس فشار د باندني فشار یعنې د اتموسفیر له فشار سره مساوي واوسي، او په یو اتموسفیر فشار کښې د تودوخې په 100 درجې سانتي ګرېډ کښې دوی څه شي په جوش راسي، عبارت د هغه حالت څخه دی چې ماده په څه شي راځي، په ایشېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکي او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. که چیرې خالص حل کوونکي ایشېدو درجه موږ او تاسو وګورو، هغوی د نه ایشېدونکي مادې سره جوړ شوي دي، او محلول یې ایشېدو له درجو څخه کیدای سي چې څه شي اوسي، ټیټ اوسي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې په ترمودینامیکي لارو باندې هم ثابته شوې ده چې خپله د محلولونو د ایشېدو درجه د درجې بدلون او تغییر چې ده د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظت سره مستقیمه اړیکه لري، چې موږ او تاسو ته دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه یې د ایشېدو درجه یې د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیماً متناسب ده. یو مثال یې راکړی دی ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز 2 مولاره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په ایشېدو راځي، د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت همره کړی دی. مړه تاسو راځو لومړی د دوی هغه ملارکی غلظت پر اساس باندې د دوی د شدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کیږي. دلته فرمول لرو، په فرمول کښې مړه تاسو کولی شو چې د دوی قیمتونه وضع کړو، د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کولو څخه وروسته مړه تاسو هغوی که چیرې ضرب په حالت کې ضربو او که چیرې تقسیم په حالت کې وو تقسیموو، چې بالاخره دلته مړه تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کښې یوازې چش پاتیږي. هلته مول پر لیټر، مول پر لیټر، د مول د لیټر سره اختصاریږي، یوازې او یوازې درجه د سانتیګریډ یا سلسیوس پاتې کیږي. او وروسته د دواړو تودوخو ترمنځ توپیرونه چې یوه تودوخه کچه را کړې ده او بله به موږ او تاسو لاسته راوړې ده چې په مساوي کیږي په 1.4 درجه د سلسیوس سره. دا و ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع وه چې محلولونه خواص وه، بحث مو پو وکړ. دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک دی، ایزوتونیک او که هیڅ یو؟ عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو؟ د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وشه. مننه ګرانو زده کوونکو.